ډیره مننه مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري او دا انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. له میدان وردګو ولایت راپورونه وایي چې د وسلوالو طالبانو د ګواښ په خاطر په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. دا مو مهم مسایل دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قمندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیر اورسلا فون در لاین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. خبرونه په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. میلر شي پرون سه شنبه د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په لویدیز کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف هرات ته تللی وو. په دې اړه وویل
on the Afghan security force side
the way da afghan zokuna nareval talaf luri pa dir dakhik dawal gwaru che mulkano ta marg jobli da ukhto makhawuni shu muk pa khpulo amaliyato ki diqqat gwaru aw ki diqqat pa pam ki wona niwal shi hago kasano sara hisab kaw chi be pamai kade kholdi sara pa ya waqt da afghanistan da khalko par de irada bawar laram che da ulsi marg jobli da makhniwi behtarin lar da tawtri khwali kamawldi
is reduce the violence.
لدی سره په یو وخت د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تلامی چی یا ماموتو پرون سه شنبه د ولسی مرګ ژوبلې پر موضوع خبرې کړې. د ملي امنیت شورا په خبره شوې خبر پاڼه کې وایي حمد الله محب او تلامی چی یا ماموتو په پوځي عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي ټینګار وکړ. په تیرې یو اونۍ کې له لوګر، کندهار، اوروزګان، بغلان، میدان وردګو او نورو ولایتونو د حکومتي ځواکونو او ناټو په عملیاتو او هوایي بریدونو کې د لسګونو ولسی خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قمندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د شاهین د قول اردو ویاند حنیف رضایی تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته د امر ګروبله د بلسراغ په ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې اوښتي.
نیروهای امنیتی با مسایی مشترک و با محوریتی
قیوی امنیتی زوکونو ده ملی اردو ده کماندو زوکونو سره پگرده که ده ولتراغ ولسوالی پا کولیان سیمه که ناچاپی عملیات کردی چه پا نتیجه که ده طالبانو ده یو لورد پوری قماندان مولوی جندالله پا شمول 19 وسلوال وجل شوی او نه نوری تپیان دی
طالب کشته شدن و 9 نفر دیگه هم زخمی شدن.
رضایی ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې د سیمې خلکو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلې. د بلسراغ ولسوالۍ چې د فاریاب د مرکز میمنی په 8 کیلومتره کې پرته ده د رواني میاشتې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو له یو کلن کنټرول وروسته بیرته افغان امنیتي ځواکونو ونیوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو لوري د دغې وروختې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان ولایت کې د ناامنۍ له زیاتېدو وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوې دي. په پنچیر کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس احمد ضیا یزدانی ازادي راډیو ته وویل د دې بیځایه شویو کسانو شمیر سل کورنۍ ته رسیږي چې د بدخشان په کران او منجان ولسوالۍ کې د ناامنۍ له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي اړ شوي. د ښاغلي یزدانی په وینا دا مهال دا کورنۍ د پنچیر ولایت په پاریان ولسوالۍ کې په خیمو کې میشت دي. د پنچیر ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست پرون دې کورنۍ ته یو اندازې خوراکي توکي هم ورکړي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی د طالبانو لاسته د دیله خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې د دې ډلې وسلوالو د پکتیکا ولایت د دیله خوشامند ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا والی څمکنی وویل
چې موږ په
سیمه کې دوه مرکزونه دي چې یو کې پولیس او بل کې د ملي اردو سرتیري ځای پر ځای و. د امنیتي ادارو په وړاندیز پریکړه وشوه چې دواړه په یو مرکز کې یو ځای شي. د ځواکونو دا انتقال تکتیکي او تخنیکي و او د ولسوالۍ د سقوط مسله اصلا مطرح نه ده. د پکتیکا د والی په وینا د امنیتي ځواکونو له دې تخنیکي انتقال وروسته یو شمېر وسلوال طالبان د دې لخوا شامند ولسوالۍ مرکز ته ننوتي، خو د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي او سیمه یې پرېښي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیر اورسولا فون در لاین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. نوموړي لومړنۍ ښځه ده چې د اروپایي ټولنې پر دې مهمه څوکۍ ټاکل کیږي. هغې د اروپایي پارلمان له 250 کسیز پلاوي څخه پرون 303 مثبتې او 308 مخالفې رایې وګټلې. وندرلین چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل نږدې متحده ده، په اروپایي پارلمان کې له دې نتیجې وروسته وویل:
The trust you placed in me is confidence you placed in Europe.
هغه باور چې تاسو پر ما وکړ، هغه اعتماد چې تاسو په اروپا کوي، تاسو اعتماد له ختیځ تر لویدیځ او له جنوب تر شماله په یو متحده او پیاوړي اروپا ده. فندرلین با چې په تیرو شپږو کلونو کې د جرمني د دفاع د وزیر په توګه همکار کړی د ژان کلود یونکر ځایناستی وي. یونکر د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه خپل دنده پریږدي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران سره د ترینګلتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سختې ژبې کارول دوام لري. د امریکا ولسمشر پرون د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل: وبګورو چې څه کېږي، خو ډیر پرمختګ شوی. له دې خبرو د ترامپ اشاره د واشنگتن هغو هڅو ته وه چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري.
انتخابات مهم دي ځکه انتخابات د اساسي قانون له مخې یوه حتمي پروسه ده او د افغانستان راتلونکي ولسمشر که زه مقبل څوک وي باید د سولې لپاره واک ولري.
په میدان وردګ ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي ځکه د میدان وردګو د روغتیا مشر نادر نادری وایي طالبانو ګواښ ورته کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له ایران سره په ځینو مواردو کې پرمختګونه شوي دي. ډیر پرمختګ شوی دی، هغوی غواړي چې خبرې وکړي. ډیر پرمختګ شوی وای او بګورو چې څه کیږي. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې دوی منی مې تر ډیره د ازادي اوریدونکو اونۍ زی خبرونه ته ځانګړې ده. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري او دا انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. د ترکیې د ټي آر ټي تلویزیون د نړیوالې شبکې سره په مرکه کې ولسمشر اشرف غنی پر انتخاباتو سربیره د افغانستان د سولې د پروسې او پاکستان سره د اړیکو په اړه هم څرګندونې کړې دي. په دې اړه اجمل اند رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه سولې چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو باقی سولري هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمن سولوي، نه د امریکا او طالبانو ترمن سوله. نوموړي د سه شنبه په ورځ په کابل کې د ترکیې د ټي آر ټي نړیوالې شبکې سره په یو مرکه کې وویل د امریکا او نورو مذاکره کوونکو سره یې په دې توافق کړی چې له طالبانو سره تر انتخاباتو مخکې پر ابتدایي سوله یا د سولې پر یو کاري چوکاټ توافق وکړي. په دې مرکه کې چې د ارک پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوې، ښاغلی غنی زیاته کړه:
د الیکشن از کریټیکل
ولسمشر اشرف غنی وایي انتخابات مهم دي ځکه انتخابات د اساسي قانون له مخې یوه حتمي پروسه ده او د افغانستان راتلونکي ولسمشر که زه مقبل څوک وي باید د سولې لپاره واک ولري ځکه سوله سختې پریکړې غواړي، سختې چانې وهل غواړي او باید وکولی شي چې بیرته یې د افغانستان پر خلکو ومني.
sell it back to the Afghan people.
ولسمشر غنی په دې مرخه کې د موقت حکومت توازی بی معنا وبللی. نو موري همدارنګ د طالبانو سره د سولې د چوکاټ پاړه وویل چې د دې ډلې امارت د افغانستان خلکو منلای نه و بلکې په زور پرې تحمل کړی و او د خغلی غنی په وینا سولې باید د جمهوریت په چوکاټ کې وینې د امارت. له ټی آر ټی شبکې سره په دې مرخه کې ولسمشر اشرف غنی په دوو پړاوونو کې د سولې پر هوکړه ټینګار وکړ. هغه وویل هیله مند دی چې ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې وشي. ورپسې به د نوموړي په وینا جامع هوکړه کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې به ترلاسه شي او ورپسې به عملي شي. د ولسمشر اشرف غنی په وینا هر ډول سولې چې کېږي باید د افغانستان خلک د ملي شورا، لوی جرګې او یا ټول پوښتنې له لارې تایید کړي. امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي د ولسمشر غنی دا خبره چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه به پر انتخاباتو اغیز ونه کړي هغه څه دي چې افغان حکومت یې غواړي. خو د نوموړي په وینا په اعلان شوي وخت د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات کول یا ځنډول لا هم د سولې په روانو بحثونو کې یوه نه حل شوې موضوع ده. د وایس وردګ په وینا دا هم مهمه ده چې په افغانستان کې په کوم کیفیت انتخابات کېږي. نوموړي په تیرو انتخاباتو کې شتو ستونزو درغلیو او سرغړاویو ته په اشاره وویل
خلکو خپل رایه نشوای ورکولی. هغو خلکو چې رایه ورکړې ده د هغو خلکو رایه حساب شوې نه ده. دلته تقلب وجود درلوده، دلته فساد وجود درلوده. مشکلاتو ته که موږ وګورو یو با امن افغانستان د انتخاباتو د شفاف انتخاباتو د پاره ډیر اړین دی. نو د دې لپاره د ما په نظر سوله پر انتخاباتو اولویت لري او د شفافو عادلو انتخاباتو دپاره موږ باید با امن افغانستان ولرو.
په همدې اونۍ کې کابل کې د امریکا سفیر جان باس له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې د جګړې ختمول د دوی لومړیتوب دی، خو زیاته یې کړه دوی په عین حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د چمتووالي لپاره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د جان باس په وینا ممکنه ده چې دواړه پروسې خوا په خوا پر مخ یوړل شي. د ترکیې له ټی آر ټی تلویزیون سره په دې مرکه کې ولسمشر غنی د پاکستان په اړه وویل دې هیواد ته په خپل وروستي سفر کې د پاکستان له چارواکو سره د مخامخ خبرو پر مهال د افغانستان په اړه د هغوی په لیدلوري کې د بدلون نیت درکړی. ولسمشر غنی وویل د پاکستان په دولت کې په لوړه کچه د لیدلوري بدلون په دې معنا نه دی چې دغلته په منځني کچه هم د افغانستان په اړه لیدلوری بدل شوی. د نوموړي په وینا لا هم د پاکستان له خاورې د افغانستان خلاف نا اعلان شوې جګړه دوام لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ورزو میدان وردګو ته په میدان وردګو ولایت کې ریپورتونو په اساس ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوی دی. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې د طالبانو د ګواښ په خاطر روغتیایي کارکوونکو کارونه پریښي دي او روغتیایي مرکزونو کې څوک د کار لپاره نه دي موجود. اخو د میدان وردګو د روغتیا د مرکزي شفاخانه رئیس ډاکټر نادر نادری هم ازادي راډیو سره تایید کړی ده چې د دوی ټول ډاکټران له کلینیکونو او روغتونونو وتلې دي. په دې اړه باندې شریف الله شرافت یو ریپورت را لېږلی دی.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د ټولو روغتیایي مرکزونو کارکوونکو ته د مرګ ګواښونه کړي چې ګڼې روغتیایي مرکزونه وتړي. د یادې شورا غړي شریف الله وتک تیر شپه ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي کارکوونکو هم د وسلوالو طالبانو له ویرې او د ځانونو د خوندیتوب په مخه د مرکز میدان ښار د مرکزي روغتون په ګډون په مرکز او ولسوالۍ کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ د تیرې ورځې راهیسې تړلې دي. موړی وای په دغه ولایت کې هغه ناروغان چې اقتصادي وضعیت ضعیف په داو نور ولایتونو ته د تګ توان نه لري مرګي حال فراته دي.
مرکزی روغتون هم تر سیاتنامه هم سره چې د کارمندانو ته تلیفونونه کړي دي چې خپل وظیفو ته لانه سي کراغلې بیا به سره چې د ګواښ سره مخ یاست او خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو اقتصادي وضعیت هم سره دومره نه ده لاسی کو شخصی روختونو کې تداوی وکي او همدارنګه په میدان وردګ ولایت کې د سیمه روختون نشته د سره شخصي هم سره خلک ورته مراجعه وکي. فقط هم دغه یوازینه یو شد شل بیشتری ز روختون و دائم بند کړی ده. بالکل موږ نن نشایي لس مریضان درلوده، البته لس واړه سره په ډېر بد حالت باندې کابل ته راغلل.
ښاغلي وتک له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې ملکي خلک دې د سپر په توګه نه کاروي او روغتیایي مرکزونه دې ژر تر ژره د ناروغانو پر مخ خلاص کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغه ولایت د عامې روغتیا د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په کراتو کراتو زموږ ټلیفون ته ځواب رانه کړي. خو د دغه ولایت د ولایتي روغتون مشر ډاکټر محمد نادر نادری ازادي راډیو ته تایید کړه چې د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله د مرکزي ولایتي روغتون څخه ټول روغتیایي کارکوونکي تللي دي او روغتون یې د ناروغانو پر مخ تړلی دي. نادری وایي دغه روغتون د تېرې شپې راهیسې د ناروغانو پر مخ تړل سوی دی. دی وایي دغه روغتون ته هره ورځ په اوسط ډول څلور سوه ناروغان راتلل چې اتیا تنه مو ترې بسترول او دغه راز له پنځلس څخه تر شلو پورې حاملهداره ښځې راتللې چې څلور به یې مو عملیاتولې. خو اوس د دغه ټولو ناروغانو پر مخ روغتون تړلی دی.
کارمندانو ته پیامونه ورکړل شوي او پیامونه ورکړل شوي او برس ته زنګ
وهل شوی. تاسې خپله ولایتي روغتون تړلی دی؟
موږ نه ده تړلی، خو البته خپله کارمندان وېرېدلی دي تر موږ پورې او ټول ټول کګواښ شوی دی. هغه تړلی دي وتلی دي ټول کارمندان وتلي دي. ولسوالۍ کښې هم تقریبا ټول څلور څلوېښت کلینیک بېرن تړل شوي دي. دلته خو ولایتي روغتون ته د ورځې د اوسط څلور سوه ناروغان مراجعه کوي چې په دې څلور سوه ناروغانو کښې سل ناروغان اوسط بستر وي او له پنځلسو نه تر شلو ولادي مریضان ته مراجعه کوي. په دې کښې تقریبا درې یا څلور عملیاتي غټ عملیات ته ضرورت لري.
نادری وایي نه یوازې دغه ولایتي روغتون تړلی، بلکې د دغه ولایت په ولسوالۍ او مرکز کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. نوموړی وایي وسلوالو طالبانو دغه کار له هغه وروسته کړی کله چې څو ورځې مخکې افغان ځواکونو په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو روغتیایي مرکز چاپه ووهل او دوه روغتیایي کارکوونکي یې ووژل او یو شمېر یې نور ژوندي له ځانه سره یوړل. نادری له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې دوی بېطرفه دي او دوی دې په سیاست کې نه راښکېلوي. د ولایتي روغتون دغه مشر زیاتوي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې ټول کال څلور څلوېښت روغتیایي مرکزونه شتون لري. هاخوا بیا د دغه ولایت مقام مسؤلین بیا په دې اړه ناخبره ښیي او وایي چې دوی پلټنې کوي. خو د دغه ولایت د امنی قمنداني مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونو ته ګواښ کړی. د امنی قمنداني ویان حکمت الله دوراني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه ګواښ روغتیایي کارکوونکو ته پر ټلیفون کړی چې هغوی هم د دې د ویرې له کبله روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلی دي.
نیولی چې دا وتړئ ځکه چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال طالبان تر تازهوایي لاندې حکومت باندې عملیات وشول. د دغو په غبرګون کښې طالبانو دغه روغتیایي مسؤلین لرې پرتو کلیو دي، بیا هغه ځای ته ازاد تګ راتګ نه شي کولی. د هغو په خاطر دی هغه خپل مشکل چې هغه دي هغه ورته حل کړي، انشاءالله بېرته به خپله روغتیایي
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په اروزګان ولایت کې هم شاوخوا دوې میاشتې وسلوالو طالبانو د ناروغانو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو میرمن چې د میړه لخوا شکنجه شوې او پر ځای پرته د عدالت غواړي. دا میرمن چې د کابل اوسیدونکي ده وایي میړه یې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر څو ځلې له پردیو نارینهو سره یو ځای کېدو ته اړ کړي، خو دې له دې کاره انکار کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون وایي په دېرو اوو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نولس سوه قضیې ثبت کړي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې چې د شکنجه شوې ښځې په غږ پیلېږي.
ډېر قسمې طولاني ده نو ظلم ستم په ما ډېره کړي دي.
آهو فریاد ډېر د اولادونو له لریوالي او لږ له ژورو ټپونه نه دی. پنځه دېرش کلنه فاطمه چې شپاړس کاله په پرله پسې توګه په شکنجو کې تېر کړي او بالاخره بې کوره شوې ده، دا اوس په کارتینو کې د خپل ورور په کور کې اوسېږي. فاطمه د مېړه لخوا د ځان د شکنجه کولو په اړه وایي.
زه
یې ډېره ووهلم او ویې ویل لاړه شه او د ورور له کوره دې پیسې راوړه. ویل مې سبا ته ځم. ټوله شپه یې تر سهاره ووهلم. د ګاونډي کور ته لاړم، له هغه ځایه یې هم وایستم او له پښو یې وځړولم. له سره او مخ نه مې وینې بهېدې او څو ځلې مې ضعف وکړ.
د فاطمه پر بدن ژور ټپونه لیدل کیږي. دا د ډیرو ټپونو له امله نشي کولی چې سترګې وغړوي. فاطمه ادعا کوي چې میړه یې تل مجبورولی چې د پیسو په خاطر غیر اخلاقي کارونه وکړي.
سالور د پیرا وړي سړیان وی د شاور سره وای چې ماته پیسې راکړي. ما ویل نه زما زه غیرت خپل غیرت به چا نه ورکوم او گدایی کوم په خپل پاک لاک بی غیرت بی ننګ دا شی وای چې کوي کوه مقصد ماته پیسې راوړه.
فاطمه سالور لوڼې او دوه زامن لري. دا وای لومړی مې فکر کاوه چې د میړه شکنجې له دې عمله دي چې پر لپسې لوڼې زیږوم. د ده په خبره د دوو زامنو زیږون مې هم دغه تاوتریخوالی بدل نه کړ.
اول میگه بچه نمیاری. چهار تا دخترم بود. وقتی که بچه آوردم از خانه کشیدم گفتی از من است.
لومړی ویل هلک ولی نزدیک وی. څلور لونې لرم. کله چې زوی می وزیکو له کوره ویستم. وی ویل دغه هلک زمانه بلکې د بل کس دی. گاونډیانو چې ډوډۍ راکوله زما ماشومانو ته یې ورکوله چې وږي نشي. یوه غوا مې لرله چې شیدې او مستې مې خرڅولې. بالاخره غوا مې هم وپلورله او د میړه پورونه مې پرې خلاص کړل.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېرو اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1900 قضیې ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ښځو د ملاتړې څانګې مسؤلې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تاوتریخوالي دغه شمېرې د تېر کال د ورته مودې په پرتله کمې شوې، خو د کال په پای کې به معلومه شي چې دغه شمېرې کومې لورې ته ځي.
در مناطق مرکزی در شهرهای پرجمعیت
په مرکزی سیمو لګانې ګونې پډکو خارونو او د خارونو په مرکزونو کې د حقونو د پیژندو د خزو د پوهاوی د ساتي د لوړېدو لامل وضعیت له پخوانه ښه شوې دی. خدا سي سیمه هم لرو چې د نام نه لامل محدودیت لري. په دغو سیمو کې مو لګي قضیه ثبت کړې دي.
د افغانستان د خزو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي په پیښو اندېښنه ښیي. د دغه وزارت ویاند رویا دادرس ازادي راډیو ته وویل
و ما خواستیم که بخواه با تدبیق قوانین بتانیم که دلوی خوشان
دغه وزارت د قانون د پلی کولو لارې غوښتل چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي، خو دغه هدف ته چې په نوي کال کې به دغه تاوتریخوالی کم شي ونه رسید. د روان لمریز کال په لومړیو درې میاشتو کې مو د ښځو د وژلو 10 قضیې ثبت کړي چې دا پخپله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ښکارندوی کوي.
کورنۍ تاوتریخوالي هر ورځ د فاطمې په څیر ښځې د راتلونکي په اړه ناهیلي کوي او دغه تاوتریخوالي کله کله لامل کیږي چې ښځې ځانونه وسیزي او یا یې ووژني. د کابل امنیه قمانداني بیا د دغه مېرمنې د میړه د نیول کېدو خبر ورکوي او وایي چې د دغه کس زرجان دوسیه یې د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته استولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د افغانستان د جګړې د حل لپاره سختو انتخابونو ته اړتیا ده. دا د نېشنل انټرست خبرونې د مقالې عنوان دی. د خبرونې په وینا د امریکا او طالبانو خبرو دوام کړی، خو دا خبرې کوم لور ته روانې دي؟ نېشنل انټرست لیکلي چې په افغانستان کې د سولې د یو چوکاټ رامنځته کولو په خاطر د افغانستان د قانون له مخې د دې هېواد د حکومت تر مدیریت لاندې د سولې یو جامع توافق ترلاسه کېدای سي. د توافق په اړه دوهم نظر داسې مطرح سوی چې په نتیجه کې ښایي نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي او طالبان د افغانستان د ځواکونو د قومندې په چوکاټ کې ځای پر ځای سي. لیکوال دې ته هم پام کړی چې امریکا باید له افغانستان سره په اقتصادي روزنیزه سلا ورکولو او ځواکونو د تجهیز په برخه کې هم همکاري وکړي. همداراز د خپرونې په باور په افغانستان کې د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو یوه کوچنۍ برخه به په افغانستان کې پاتې سي. نېشنل انټرست امریکا ته هم توصیه کوي چې له پاکستان سره د روابطو په پیاوړي کولو سره دغه هیواد ته باید انګیزه او اعتماد ورکړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. مقاله پر دې ځای پای ته رسیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي، خو په یو بل نوم به دوام وکړي. نو افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې امریکا خپل مدیریت پرېږدي، ومني چې دواړه د واشنگټن ملاتړ ته اړتیا لري. فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ځنګلونو په اړه لیکلي چې داعش ډله ورڅخه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش جګړه ماران له 2015 کال راهیسې په کونړ کې فعالیت کوي، خو د مقالې په وینا د کونړ ولایت هغه ځنګلونه چې پخوا د طالبانو په کنټرول کې وو، اوس د داعش ډلې لپاره د لرګو د صنعت له لارې د عاید سرچینه ده. مقاله لیکلی چې د څوکۍ ولسوالۍ نه یوازې د داعش او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې کرښه ده، بلکې د لرګو قاچاق وړونکي له همدې لارې د کونړ د ځنګلونو لرګي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته انتقالوي. مقاله د کونړ د پولیسو د مشر محمد یوسف له قوله لیکلي چې په دې سیمه کې تر تروریزم وروسته لویه ستونزه د لرګو قاچاق دی. مقاله لیکي چې کونړ پخوا د بلوط، صبر او غوز په ونو پوښلی و، خو په تیرو دیرشو کلونو کې 40% ونې له منځه تللې او له مخکې له وچ سویو غرونو ته لاره اسانه سوې ده. مقاله د څوکۍ ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي محمد کامل له قوله لیکلي چې اټکل کوي هر کال پاکستان ته 40,000 ونې قاچاق کیږي. محمد کامل چې د لرګو کاروبار کوي فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې پخوا به یې طالبانو ته پیسې ورکولې، خو اوس یې پیسې داعش ته ځي. د ده په وینا هره ونه له 3 تر 5 زرو پاکستانیو کلدارو بیه لري. د مقالې په وینا د حکومت پر هڅو سربیره چارواکي د لرګو قاچاق ته جدي پام نه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ولس پکې نه منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو پاکستان ته د پاکستان د هوایی او ملکی چلند اداري ویلي دي چې د دغه هیواد فضایي حریم د ټولو پروازونو په مخ پرانست دی. دوی ویلي دي دوی ځکه دغه فضایي حریم په ځینو پروازونو تړلې و چې له هند سره اړیکې خرابې شوې وې. له دې امله افغانستان هم زیانمن شوی و او ګڼ پروازونه چې هند ته له افغانستانه کېدل بند شوي و. اوس ویل کېږي چې دغه پروازونه بیرته پیل شوي دي. له اسلام آباده د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګ خبریال سراج زهیر په دې اړه راپور لري.
د جولای په 14 د سیول اویشن اتارټي ویان نواز سپرا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دا فیصله د جولای په 15 کړې وه چې خپل فضايي حدود د ټولې نړۍ د جازونو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. د نوموړي په خبره چې د روان کال د فروری په 26 د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خرابو حالاتو په وجه دوی ځینې فضايي لارې یا حدونه تړلې وو. پرون د دې د خلاصولو اعلان شوی دی او دا هغه وخت بند کړی شوی و چې هندوستان په پاکستان حمله وکړه او موږ یو ملک تر دې چې هندوستان حمله ومنې کړې، خو یوازې یو څو لارې چې د پاکستان نه به هندوستان ته تللې او له هندوستان به پاکستان ته، هغه مو تړلې وې. باقي زموږ هوایي حدونه نه و تړل شي. د پاکستان د اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغی چې امریکا فیصله کړې چې د پاکستان فضايي حدود د بندېدو له وجې د ممبئی او نوې ډیلی لپاره به دوی خپل پروازونه تر 10 اکتوبر پورې بند کړي. بل پلو د دې لاریو بندېدو په وجه د پاکستان کامی جازونو هم د بینکاک، کولالمپور او نوې ډیلی لپاره خپل پروازونه ځنډولي وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسېدو لپاره ډېر پرمختګ شوی دی. د ترامپ لخوا دا خبرې داسې وخت کېږي چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سختې ژبې کارول دوام لري. ولسمشر ترامپ تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د کابینې غونډې ته وویل ایران د خپلو توغندیو پر پروګرام له واشنګټن سره خبرو ته د چمتووالي نښې ښودلې دي. د ازادي راډیو د خبري څانګې راپور اجملان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د سې شنبې په ورځ د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل و به ګورو څه کېږي، خو ډېر پرمختګ شوی. له دې خبرو څخه د ترامپ اشاره د واشنګټن هغه هڅو ته وه چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. ولسمشر ترامپ په دې څرګندونو کې د خپل بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرې غبرګې کړې چې کابینې ته یې وویل ایران پر دې مسله د خبرو اترو لپاره د چمتووالي نښې نښانې ښودلې. پامپیو وویل ایرانی رژیم نه پوهیږي چې له خپل اقتصاد سره څه وکړي، ځکه د نوموړي په وینا په دې برخه کې د امریکا اقدامات په ویرونکي توګه موثر و. د پامپیو په وینا تازه ایرانی چارواکو د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه د لومړي ځل لپاره خبرو ته چمتووالی ښودلی. پامپیو زیاته کړې که چیرې موږ د خپلې ستراتیژۍ عملي کولو ته په سمه توګه دوام ورکړو، نو دا فرصت به ولرو چې له ایران سره په یو داسې جوړجاړي خبرې وکړو څو دا هیواد په حقیقت کې د اتومي وسلې له ترلاسه کولو منع کړي. دا څرګنده کړی چې مایک پامپیو د یوې امریکایي ټلویزیوني شبکې سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ تبصرې ته اشاره کوله. محمد جواد ظریف چې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې وو د ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل ایران به یوازې هغه مهال د خپلو توغندیو پر پروګرام خبرې وکړي کله چې امریکا سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د وسلو ورکول بند کړي. دا دواړه د ایران لوی سیمه ییز رقیبان دي. خو سره له دې هم په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت ویاند علي رضا میر یوسفی پر خپل ټویټر لیکلی د ایران د توغندیو پروګرام په قطعي توګه په هیڅ ډول شرایطو کې له هیڅ هیواد سره د خبرو اترو مسله نه ده. نوموړي داسې ښودلې چې ګوند په دې برخه کې د جواد ظریف څرګندونې ناسمې تعبیر شوې. دا تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا وروسته لا زیاته شوه چې امریکا متحده ایالات تیر کال د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال لا اټومي موافقې ووتل او پر دې هیواد بیرته بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړ. ټرمپ او نور امریکایي چارواکي وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ازموینو دوام د دې اټومي تړون له روحیې سرغړه وېدې او دا کوي چې دا ټکنالوژي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هم کارول کېدای شي. خو ایران وایي د توغندیو سیستم یې د دفاعي اهدافو او اتومي پروګرامې د ملکي اهدافو لپاره دی. ایران په وروستیو کې د 2015 کال لا اتومي تړون د ځینو سرغړاویو اعلان کړی. ویلي دي که چیرې اروپایي هیوادونه پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغېز په کمولو کې مرسته ونه کړي دوی به د دې تړون ځینې نورې برخې هم وڅنډي.
د لنډو خبرونو برخې ته مخه راغلاس کویم او ری چې د افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. میلر چې پرون د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف هرات ته تللی و په دې اړه یې وویل نړیوال ځواکونه او افغان ځواکونه په ډېر دقیق له نړیوالو افغان ځواکونو په ډېر دقیق ډول غواړي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د وختو مخه ونیسي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندلا په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بدخشان کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوي دي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی په دې ولایت کې د طالبانو لاسته د دیله خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. اروپایي پارلمان د جرمني په خوانی دفاع وزیر اورسولا وندرلین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. د اروپا د پارلمان اوس یو 50 کسانو استازیو هغې ته 303 مثبتې او 308 مخالفې رایې ورکړې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سختې ژبې کارول دوام لري. ازادي راډیو ته غوښتل چې 12 نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې موږ خبرونه کوو. اوس هم ورزو اورزګان ته د اورزګان ولایت د کارنې د برخې د ستونزو په اړه باندې یو راپور په تاسو اورو. هغه دا چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل په نوم راغلي څه مسؤلین پر زور واکو او په خپلوانو ویش دوی دا کوي چې د ولایت د بزګرانو لپاره کومې چې شنې خونې او یا هم د کبانو حوزونه راغلي د زراعت ریاست مسؤلینو پر هغه چا ویشلي چې زیاتې پیسې او زور لري. د اورزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ بیا دا نه چې د بزګرانو لپاره راغلي څه پر زورواکو ویشل او یا هم پر خپلوانو ویشل شوی ده. اخوا د اورزګان د کرنې ریاست وایي چې د ستونزې د حل لپاره به خپلې هڅې کوي. شریف الله شرافت له اورزګان په دې اړه یو راپور را لیږلی.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر بزګران وایي که چیرې د دولت له لورې له بزګرانو سره سوي مرستې واقعې بزګرانو ته ورکول سي نو له یوې خوا به د بزګرانو اقتصاد کوي او له بلې خوا به دغه ولایت د سبزیجاتو او غلو دانو له اړخه پر ځان بسیا سي. د دغه ولایت یو شمېر کروندګر اوس ادعا کوي چې د دوی په نوم راغلي څه د زراعت ریاست مسؤلین پر زورواکو ویشي او یا هم پر خپل خېښ او خاله
رنگ د بزګرانو باندې شمانه موږ بزګران تشنی خونی موږ جوړو جوړې کړی موږ مگر پنامې نوم یو
محمد سلیم دی چې د ترنکوټ شاراډون په چلمګر سیمه کې 15 جری بزمکه لري. محمد سلیم ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا شل کال کېږي بزګری کوي خو تر اوسه پورې د دولت له لورې د زراعت په برخه کې ورسره هیڅ ډول مرسته هم نه ده شوې. دی وایي یوه ښه بېلګه یې شنې خونې دي چې د دې په نوم راغلي خو وایي هغه چاته ورکول شوي چې زور او زر لري چې اوس په هغو شنو خونو کې حیوانات ساتل کېږي او یا هم د موټرو تمځای ورڅخه جوړ شوی دی.
د ولس اتلس نونس کال کې چې دغه بزګری کو دغه د زریاتو کار کو په خپله کومه یا شنه خونه لیدلې یا موبل شی لیدلې رنگ د بزګرانو باندې شمانه موږ بزګران ته شنه خونه موږ جوړو جوړ کړی موږ مګر په نامې نوم یو بزګر ته نه رسیدلې دا شنه خونه چې جوړې دي هغه معنی زور واکار ته جوړې شوې دي مګر چې موږ ته نه رسیدلې هغه یا غایب شکتلې یا غایب شکتلې یا پیپونه وروره منونه پر جوړ کړی دا کاغذانو دغه وروره بعد زندگی ویل له نور پیپونه و دغه چې خود وو معنی زایونه پر جوړ کړی دي دغه ولاړ
یوازی محمد سلیم ندی چې دغه ډول ادعا کوي. 15 تلويش کلن پیرزاده هم ورته ادعا کوي او وایي چې په بزګری کې ویشتان سپنسوي خو تر اوسه پورې د دولت له لوري د زراعت په برخه کې ورسره هیڅ ډول کومک هم ندی شوی. دی وایي په څو څو ځلې د زراعت ریاست دروازه د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې ورټکولې خو هغوی غږ ندی اورېدلې او نه یې هم اصلاح شوی تخم ورکړي.
زمانو ماجی پیرزاده کله را کړی زه تاته اولین دی وایم ته جو وایز ما دغه مته کله دا لاس کاله کیر دغه سلام را خبر دا وطن ګرځ را خبر یعنی ماته دی ور می ته کوم لاندې را دی عمر چاک ته کوم را دی ماته سره کړی دی دی ورغله نو دی نه چې نه ورغله مګر که سم په خدا کې واده نه راکړي.
دغه کروندګر وایي که دولت غواړي چې وروزګان د سبزیجات او غلجاتو له اړخه پر ځان بسیاسي نو د زراعت ریاست مسؤلین دې تش په نامه پروژې نه پلي کوي او په سمه توګه دې پلي کړي.
دی سړي ته یې ورکړي چې معنی هغه سړی ګټه ځینې واخلي هغه هم خپل ځان اقتصاد په پیاوړي کړي هم د ولس دپاره یو دغه سي او زورواکان چې ورسېږي هغه یا غوایو پشکتلي یا سپي پشکتلي وروره یې نه دغه ورته ولاړې خوار.
د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې وروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا واتیا سلنه خلک یې په کرهنه او مالداري بوخت دي. دا په داسې حال کې دی چې هر کال د کرنې او مالداري وزارت په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو پروژې د زراعت په برخه کې پلي کوي څو دغه هیواد د سبزیجاتو او غلو دانو له اړخه پر ځان بسیاسي. له دې سره د وروزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې دغلته د زراعت ریاست په پلي کېدونکو پروژو کې فساد موجود دی. د یادې شورا غړي عبدالکریم خادمزوی هم د کروندګرو خبرې تایید کړې.
تاسی په یاد وی موږ د نړۍ په سطح په اول نمبر مفسدینو هیوادو کې راځو نو دا چې موږ په مفسدینو کې راځو او خپل ځانونه ملایکه شوي دا په دې معنی ده چې موږ اصلا غلط شوي نو ردولایم نو سو شاید داسې موضوعات وي وخت چې تخم وخت یې سوي غنوم شنی او بیا ته تخمونه راوي د دې توضیح کې.
د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې د کرنې ریاست یو شمیر پروژې ناسمې تطبیق شوي خو وایي دغه څه د ماموریت پر مهال نه دي خو نوموړي وایي کله چې دی راغلی نو ټولې پروژې په سمه توګه پلي کړي.
کومې او کوچنۍ پروژې چې هغه حیواني خوراک ده او نور د کیمیاوي سره ده هیڅ نه و درغلي نشته او مشکل نشته کې په شفاف ډول دي او کومې شنې خونې چې په خاطه توزیع شوې دي ځنو ځایو کې شته داسې شنې خونې شته دي چې د موږ د هغه طرز عمل مطابق هغه شخص ته چې شنه خونه ورکړل شوې ده هغه په کې کرکیله نه ده کړې موږ هم په دې لټه کې یو چې دې ته وه څو چې په دې کې کرکیله وکاو آینده کې کوم چې شنې خونې لرو داسې کسانو ته توزیع نکو چې هغه په هغه کې کرنه نکو.
د کرنې او مالداری ریاست دغه مشر زیاتوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس کرنه عصري شوې او دوی هڅه کوي چې لا هم نور کرنه عصري کړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو ته غواګستوس هم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبرو که وختو یې وسندره به هم درته خبره کړو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومنې ورځو تاسو راغلو پیغامونه ته د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونه به بیا وروسته واورو. لمړی د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي. په سر کې به د اوریدونکو پیغام واورو.
السلام علیکم شاهزاده نوینایم د ګونر ولایت مرکز اسد آباد خپل سلام علیکم سلام نورستا نه پوهیږم چې ولې دولت زموږ د ګونر ولایت د معلولینو او شهیدانو د کورنۍ سره د مور مېرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او شهیدانو معاشونه ورکول کیږي. په ګونر ولایت کې د پنځه نوي امکان نه 2015 کسان پاتې دي. دغه د شپږ نوي امکان هم دغسې پاتې دي 1300 کسان پاتې دي. دا چې اووه نوي امکان به ختمېدو شو د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کیږي؟ دا چې کونړ ولایت غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
مهربانی نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې. چون د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لوري ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه طرحه د لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریکه کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري، او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري موږ د دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو. د دې غوښتنه به مسؤلینو سره شریکه کړم.
بلې مننه. د غبل غرور به مو ورو به دوی ته جواب ورکړي.
زما نوم عثمان ذاتي غام لرم چې موږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، لرو نه خیمې لرو، او په سر تنډر کې پروت وو. او اشرف غنی او د حکومت نه مې دا درخواست دی چې موږ سره کومک وکړي. د الله د رضا د خاطره دې موږ سره کومک وکړي. دې باران د پراتې وو، هیڅ څه نه لرو.
مسلم صاحب، یو بل اوریدونکی د همدې جګړو نه شکایت لري، او دوی هم لږ چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري. د دوی اواز مو اوري، بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم. کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغام غږ خبرونې ته خپل پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیج ولسوالۍ په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بېچارهګان کډې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپلو کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو سره. نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم.
بله مسلم صاحب، د دغو خلکو ستونزو ته څومره رسیدګي سوې ده؟
دلته دوه موضوعات دي. یو داخلي بېځایه شوي دي، او یو هغه کورنۍ دي چې د ګاونډي هېوادونو څخه بېرته راستنه شوي دي. په کونړ کې څو ورځې موده وړاندې د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ د نښتو له امله تقریبا د 3000 پورې خو کورنۍ راکړه شوې. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري، د افغانستان په سطح به کونړ یو مبالغه نه وي. دا به لومړی یو ولایت چې په داسې وخت موږ هغه ته دوی ته لاسرسی کړی، هغه لومړنۍ مرستې په هغه ورسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وي. د هلته جګړه هم روانه وه، خو زموږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وې، او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې موږ د نړیوالو ټولنې نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بېځایه شوې دي، تر 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د یو سل او 23 کورنۍ سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسی شوی دی، او د ولایت مقام هڅه هم دا ده چې نور مرستې هم راجل کړي. دویمه خبره د سرپناه او د پنډغارو خبره ده. کنر دمر پراخی زمکی نلری د چپی دری ولسوالی نه کم خلق چرا کړه شیوی زیاتره هغه په خپل ولسوالی کې امن سیمه تر کړه شیوی او څه هم په ماڼوګي ولسوالی کې د خپل فروانو سره او مرکز صدابات یې څه کورنۍ را کړه شیوی چې خلکو سره دلته اوسیږي په دغه برخه کې زموږ د سروي ټیمونو لوري د دوی سروي شیوی دي او دوی ته اطمینان ورکوي هغه څوک چې د مرستو نه پاتې دي دوی ته مرستې ورسیږي.
بله کور ودان او د نورو ستونزو ترڅنګ دغه یو بل اوریدونکی د مخابراتي شبکو څخه دوی هم ستونزه لري او البته دوه نفر دي یو یو ستونزه لري بل بله د دوی نه بایوارو.
بله السلام علیکم.
مهرباني.
دلاین له کونه ولایت څخه زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه وختنه ده چې دغه د غیر قانوني سمکارتونه دي زر بند کی. بیا هم دغه وختنه لرم چې بازار کې چې کوم سمکارتونه خرڅېږي غیر رجستر نو دغه سمکارتونه دي زر غیر فعال کې او بند کی. دغه په امنیت کې ډېر رول لوبولی شي. مخابراتي شبکو لپاره هم ډېر کار کولی شي د پیغام نشرېدو پهله.
بله او د خو اقن یو ستونزه ده د غیر قانوني سیم کارتونه. دغه بل ورور به مو ورو بیا دواړو ته جواب وایست.
السلام علیکم. ز جهاد الله خبر کوم د کونړ ولایت نه د درې پیج د مانګیو رسوالینا. زمنګ افغان مخابراتي شبکې چې کوم دي دال طبيعي بندي دي او یا دولت بندي کړی دي یا مخالفینو بندي کړی دي ایو افغان دي سیم پایا دا چې هغه کله کار کوي کله نه کوي دا څنګه مخ صادقه پایو یا ریبا دا یو کارو څه باندې دي موږ هغه ته څنګه سره ما یو زمون غم دي زر تزر او خلل شي. والسلام.
بله مسنسب.
بله مننه. د لومړني ورو پښتنې کراچې مغه غیر قانوني سیم کارتونه چې دی یات دغه په عمومي ستونزه ده. موږ په دې برخه کې د ولایتي ادارې له لوري همدارنګ د مخابرات او ریاست له لوري په دغه برخه کې کمپاین تر سره شوې ده خو دغه ستونزه تر اوسه پورې لا نه ده هواره شوې. دویمه برخه د چپی د ماڼوګي ولسوالۍ د ورو پښتنې په ځواب کې څه وخت وړاندې پنځه شپږ میاشتې کېږي چې په ماڼوګي ولسوالۍ کې هلته د مخابراتي ستونزې رامنځته شوې. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي. اوس د دوی ته اطمینان ورکوم چې په چپی درې ولسوالۍ کې هلته د افغان بي سیم تر څنګ د سلام شبکې هم کار پیل کړی دی. په چپی درې ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزه هواره شوې ده. د دې تر څنګ په ماڼوګي کې هم کار روان دی او موږ ډېر هیله مند یو چې ځکه دوی خصوصي شرکتونه دي هیله مند یو چې ډېر ژر په دغه ولسوالۍ کې د دوی هغه مخابراتي ستونزې هم هواره شي.
بله ډېر مننه. او وروستی اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی د کتابونو په اړه ستونزه لري.
سلامونه وروسته. داسې په کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبوتیا زموږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې باندې کښې موږ ته وایي چې موږ ته کتابونه نه راکوي نو موږ درس به څه شي کوي. نو زما غوښتنه د وزارت معارف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معارف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان لپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کښې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو. صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده.
د دوی ورور غوښتنه خو عمومي وه چې د وزارت معارف ته وه هغه څه چې کونړ ولایتي ادارې او کونړ پوهنې ریاست پورې تړاو لري. په معارف په برخه کې موږ ډېر خوښ یو د کونړ د ولسونو د همکارۍ نه. کونړ د هېواد په کچه یو د هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هېڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. تر دوه لکه پورې شاګردان دلته ښوونځیو ته ځي چې د دې شپېته زره پورې نجونې دي. دلته هېڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. د کار په لومړۍ ورځ دغه کله چې د ښوونځي زنګ وهل کېده د پوهنې رئیس هم په دغه برخه کښې خبرې وکړې. د کونړ کښې د کتابونو ستونزه موږ دومره نه لرو. بیا هم موږ هڅه کوو چې دغه د مرکزی د وزارت څخه غوښتنه وکړو او د کونړ کښې د کتابونو ستونزه هواره شي.
ژوندوسي مسمز محترم ډېر زیاته مننه. کور مو ودان.
ستونزه
مو اورېدلې. مننه کوم
له تاسو هم او درنو اورېدونکو هم مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه واورو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتوونکي دستګاه ته رسولی دي.
لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ ته یو سړک هم نه دی په خاوټولي لارې باندې دي مال اشرف غني سره هله کېږي چې ازر ولسوالۍ د یو سړک را پوخ کړي. هو سلام پرې خلم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي راډیو د خوا طرف څخه پیغام پرېږدم چې د شکارپور دروازې سړک دوا کال کېږي چې دا سروي سره د زموږ غو واجی صاحب ته ورسوي چې دا خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی چې دا پیسې خوړلې سروي درې کال کېږي چې پر دا وسو پر ورور یو کار نه دی برخړی. دا یو جغانو دا خښتې چې پر دا پر سړکان باندې خرڅېږي دا سمېټو دا بلای بوتل خرڅېږي چې خالي دا کاڅ چې دا خاینان دا ونی چې دا مامورین دې هر څوک دې شهروالۍ نه پرځي او دا نور چې دی ورور دا د سړک دا دریکاله کې سروي سره په دریکاله کې دروسه پر یو کارن ریکړی هغه کوم کورونه واغه ګرځونه ډول هغه دکانونه شاته کړه ورته سړک کار نن سبا نه سبا یو شپه په دروازه سره یو متر قدر ز ټوټه ده چې په داسې انسان استلله دا غوړ تاسو باندې سره دا غوړ سوي باندې سب خپل راځي ورور دا وویني دا اوس خلک مخلوق ټول په ځای دی دا بس پیغام پر دمو تاسو چې دا خامخا ورسوي ازادي رادیو
السلام علیکم. زابل ولایت بلاری څخه د لوړو زده کړو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعتو پوهنځی نه لرو او د شریعتو پوهنځی ته ډېر زیات ضرورت لرو. تقریبا د ایا پنځه ایا په شاوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله زبا د عالي دارالعلوم څخه فارغ دي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي خو زده کړې نیمه پاتې دي. یو کومست د شریعت څنګه د دولت په خاطر سره کوم چې هم دې مسره کول شي او کچېره د دولت په خاطر څه نه وي نو بیا مو د شخصي په باندې د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې نو په باید د دې د نه برابر کې چې موږ د خپل زده کړې وسر ته ورسوم موږ نو څه کولای چې نور ولایت ته ولاړو او په نور ولایت کې خپل زده کړې سر ته ورسوم مشکلات لرو. سلام.
السلام علیکم. زه د رنی ولایت نه خبرې کوم. زما ټول افغانان ورونو ته درخواست درم هیله ده چې هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ نه شي لکه ایران او پاکستان ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده. موږ خپل هیواد باید خپل وي او دا هیواد شي ځوانانو ته او نوي قشر ته ضرورت لري. او په ایران کې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کې په اتیایمه کې کې موږ په ایران کې ونیول شو د ایران حکومت لخوا چې او زه دا قسم در به کوم او ثبوت هم لرم که څوک ثبوت راځي غواړي شواهد راځي غواړي زه هم لرم چې موږ دوه سوه نفره یې کېنولي ولو او وهلو یې ټکولو یې او بیا دوه نفره افغانان راغلو چې موږ په مخ کې یې کېنولو. یو ښي بغل کې په تش کې لګېدل وشتلی وو. هغه سړی د زنګي والا چې هغه پیسې درلودې تداوي یې کړی وو. هغه سړی چې په تش کې لګېدلی وو هغه تداوي نه شوه کولی. همداسې هغه فرار دی چې له پاته وو او بیا چې موږ په مخ کې دا نفر ډېر بد ووهو په هغه زخمي حال کې وو نو یقین وکړه چې ټول افغانان ورته وژړل. نو دا بې عزتي ده. تبروي په نورو هېوادونو کې شته. هیله کوم چې افغان حکومت هم یو زمینه باید د کار برابر کړي او په خپل هېواد کې کمی وګټي خو په ابرو او په عزت کې.
بله السلام علیکم. زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکیم د موږ یو واټه ستونزه را ده د ازادۍ راډیو وړل پولې چارواکو ته مونږ را ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشن هغه لږ مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي دا یو واټه ستونزه ده. بل د مونږ ستونزه را ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی اسپتال و سرکوری اسپتال و آغا پا بمونو ورد هیچو کی پشتن آده کبی مونگ تر زر تر زرایو بلو اسپتال جوڑ کری. بلا ده مونگ ستون زدادو چه ده مونگ ده برمال ولسوالای رود اوز بادر تا بدل شوائده ده مونگ رود ده برمال ولسوالای تا پا خیر سرا رو بادر کری.
سلام علیکم. زم احمد کارم ده کندار ولایت سخ میاری کنی ولی ده درسی جمهور صاحب سو میده غشتنه ده چه د کوم وادي کړي چې فرمان صادر کړي وو چې فرمان کې راغلی چې بنجان چې د خپل ولایت ته به سره تبديل کوي دی واسطه و چې ناس یې غوښته تر اوسه پرې نه لیکړي وروره چې وی کې خوشاله او موږ د صدا غوښتنه چې دغه وکړي چې بنجان نور ولایت ته سره واسره بندي خپل ولایت ته واسي او چې ناس یې تحقیقات یې نیو کې وروره کلونه پرسوي دي بنجان ناس یې ډیره وخت ته کلونه خپل تر کلونه ډیر کلونه تیر کړه. ازادي راډیو چې موږ مردا غوښتنې چې موږ پیغام په بار بار باندې پور کې ازادي د امکران څخه ډیره زیاته مننه زنده باد ازادي راډیو
سلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
رحمت الله د کابل نه تماس شوایم سلام دې ور باد سلام ابدغه وزیر اکبر خان چې خو دې ما په کار پریکړه ما ته ویلې $200 را که بیا به د کار در وکړم ما چې $200 نه و غریب سړی وم اتي یوه میاشت ورته وټالېدم بله ورځ ویلې دا پښه دې هډوکه ویلې سوه دې دا به پرې کېږي اتي را پریکړه اتي بیا را ووتو باید چې دا اشرف غني دغه هسپتال ښه څېړنه وکړي چې دا ولې دا مایبین ډېره وي دغه هسپتال شیخ نه کې ورکوي خالق وکې کې ورکي اتي بیا یې کوکې دې ورو ځان کوکې نه کله نیسي ز مات جی سي او بل د افغانستان اقتصاد زیاتی دي دي او د ملت ورو ځان څوغه مخ خوري ورځ په ورځ اقتصاد زای پکې بیکاری ډیره ده پای شي ما لینو سره ما ایبنو سره جارو ټول ورو جارو خلک وایي بازار کې روډو نه جارو کوي او نور م ډیر هغه دي کارګر دي شروع ځان هغه شهیدانو ما شي زیاتی دي اسکرو دي زیاتی دا دوره پیسې چې د خارج راځي د افغانستان چې ورور جانه دا دوره تجارت چې دوری دوری ځي دغه روپۍ دوی څه کوي خو باید چې د غوطه سره ورکړي اقتصاد به یم په زور کې چې غریب خلک دي که غریب نه وي هغه جارو چیرې وایي وسلام
مننه کوم ګرانه دوسته ستاسو له پیغامه البته دا پیغامونه موږ بیا بیا خپرو تر څو د مسؤلینو تر غوږو ورسېږي او هم هڅه کوو چې اړوند چارواکي راوبولو او ستاسې پوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړو یوه بله یادونه هم کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي ستاسې ستونزې او شکایتونه راخلو او د اړوندو مسؤلینو سره شریکو د خبرونه جوړشت دی نو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرم الله ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سر پہ نل والا
ده خايف ده واي بس قام زرعك جم بلار لك مسلمان شي نيرات مړې ول ور کم کری او جانان نه مسافر ده پد بنک مزدوري کلی پد بنک مزدوري دګړای چنن راغه په خندای راته وای صاحب زړه کی څه ته واکښه نن مړ مې د خانی اورل کور ډکل مې منو خپل خارو راغلی وانګړې شور ما شور یو خپل مې